ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تند څنګه ترنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې گیم وای د بیروزګاری د لاسه گیم وای.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړې کې ناستې ولاړې، مطالعه، درس، نیو مهارتونه زده کول کېدلی شي د ویډیو لوبو بدیل.
ورس تربلې د ټکنالوژي لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکي ډول وشي، خو اوس یې خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکي ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډېر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅېږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له لسو بجو یې پیلوم، د شپې تر دو یا دوه نیمو بجو لوبه کوم، سهار لس بجې راپاڅېږم، بیا دولس بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګره هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅېږي او داوی ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي د ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت د لوبې وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي. فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغسې گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته، او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کل یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو بوختیا او ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوي وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دوکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلېږي وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتره چې گیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه گیم وایي. که چېرته هغه ځوانان نوره وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت گیم نه وهي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه وروره، کاروبار نه لري، کور کې بیکاره یې وروره، یو صرف درس وایي، نور تمام روز گیم ته ناست وي. زه خپل هم ګوره گیم وهمه، که نه چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شم گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه گیم پورې راوړی ده، گیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. باید ځوانان خپله توجه وکړي وروره، چې زندگی لرو، آینده لرو، وروره باید خپل دا کار کم کی. د کار په وخت کې باید خپل کار مخته ویسي، کله چې وروره درس وایي، درس وخت یې خپل درس وایي. فقط دومره وکړي چې د ورځې نیم ساعت یا یو ساعت گیم وهي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیوي لوبو په کولو کې افراط وکړي نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو یې حتماً ډیره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي او خپله انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي ضایع کوي. د وخت زیاده د پیسو زیاده د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړې وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ویډیوي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی دار ته ووایه چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیوي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي، چې ډېری برخې ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان پر آسیا هیوادونو کې دا لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمېرې نشته، خو 15 میلیونه تر 1 میلیونه خلک دا لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخې ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي، په کیفیت جوړ شوي دي او مهم موضوعات یې دغسې دي. خو ډیری لوبې جنګي لوبې دي، هغسې مینوال لري. نور لوبې هم شته لکه د موټر ځغلونې، موټر بایسکل ځغلونې، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبې کې شته. خلک علاقه لري، چې هغه کاملي میدان ته نه شي رسېدلی نو په مجازي ډول باندې هغه لوبې کوي. که پر څوک په کرکټ کې ډېر علاقمند خو عملاً کرکټ نس کوي، نو دی د ویډیو لوب لارې دغه تنده خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري، د دې هغه ډېر مارکیټینګ ورته شوی د دې لوبو ته، تر څنګ یې په دغو لوبو باندې پانګونه ده. د دغو لوبو ډېر قوي الګوریتمونه کاروي چې د انسان پېژندنه کې مرسته کوي. دوی سره چې د یو چا مالک کچه، علاقه او څه غواړي، څه ډول لوبې خوښوي، د هغه په اساس باندې نو خلک ویډیو لوبو ته ډېر جذبېږي.
مننه. دا چې ډېر ځوانان دغو لوبو ته وخت ورکوي، ستاسو په نظر د دې پایله به څه وي؟
هم مثبت هم منفي تاثیرات لري، خو په ټوله کې که سړی راټولوي نو منفي تاثیرات یې تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لږ لرې اوسېږي، او له یو اړیکو ستړي شوي غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا ډول راپکي. یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې سره مرسته کیدای مثبت تاثیرات دي. که پرس کې څوک پایلوټ ته نو غواړي چې د ویډیو لوب له لارې هغه مهارتونه نور هم زده کړي، که څوک ډاکټر د ویډیو لوبې کې دی طبي نور ټیکنالوژي سره بلدیږي، او یا هم مثلا نور دغسې اړخونه لري. خو منفي تاثیرات یې دوه برخو باندې هغه منفي تاثیرات ویشلی شو. لومړی داسې فزیکي منفي تاثیرات وي، لکه یو څوک چې لوبې کوي عملا کار کوي، نو د ویډیو لوبې کې خو یو څوک د ډېر اوږدو ساعتونو لپاره دی ناست، له دوو لاسو دو سترګو نه کار اخلي، نو ډیر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته اړتیا نه لیدل کیږي، نو هغه د غي درد او ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دی لامل کیږي چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. رواني تاثیرات یې بدای وسي، خلک له ټولنې لرې کیږي، یو ډول هغه عملي اړیکې چې دوی له نور خلکو سره لري، ټولنې، دوستانو، کورنۍ غړو سره لري، لږ ایسته کیږي. انزوا ته ځي. دغه لوبو کې چې کوم الګوریتمونه کارېدل هغه دوی پر روان ژوند تاثیر کوي، د دوی په کرکټرو په خوی تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ او جګړه وینې تویول، دا ډېر عادي وینو، هغه دی په عملي ځبند کې هغه ورته ډېر عادي ښکاري، یي عملا هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کیږي په عملي ځبند کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن ستونزمنه وي.
ستاسو په خبره چې د ویډیو لوبو تر ګټو تاوانونه ډېر دي، نو بدیلې لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغو وختونو کې څه وکړي؟
ښه به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغه کې وګوري که لوب مثلا د څه لپاره ده، که جنګ ده، نو خو هغه زما پر ژوند او کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نور لوبې دي کوي، نو دا فکر دی چې هغه دوی له کار او ژوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده، نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري چې هغه له ده سره په طبي او طبي ټکنالوژي
برخه کې مرسته کوي، یا مثلا یو څوک انجینری برخه کې د مسلک ته ناغه لوبي دی وکوري، یا غاسه دی وکي فزیکی لوبي دی وکي، مثلا لملګرو دوستان سره اړیکې دی کی دا گیمونه دی نه انستال وي، ځکه یو ځل کې انستال کې څوک لپاره وکي بیا سندمنه ځان دې ترې خلاص کی. نو تر ډیره پورې هغه انګیزه درونی ده چې څوک کولای شي د لوبو نه راوګرځي کی بدل پیدا کړو. تر ډیره ادب فزیکی لوبي اړیکې ناستې ولاړی مطالعه درس نیو مهارتونه زده کول کله لسی د ویډیو لوبو بدل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کېده. دا چې ولې له ده یورو
یو د مکتب فشار داسونه یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خطره چې پلاره ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیانو موږ خپل ښه زده کړی څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه کول دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول، چې هغه به چې ورته کېناستلو چې شم زده وو هغه به هم یاده وتل، بیا وهلو به یم ټکولو به یم نوم به یم راند باندې کېښودو هسې تقیرول به ات، بیا چې کورس ته تللو زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
دوم ټولګي زده کوونکي که راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دي ریوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نوټ وای چا ځا نه وي خو ته نه وای تا څنګه زده ده کنه سزده دې نه وحی دي ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته استاد لاړ سی بیا ټول درته وای دی و سم نام ژتوري استاد نام بیخی زرم نه کی سر مکتب تلاړ.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځي داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکي د لوبي په وخت، دای باید خوب وکي د خوب په وخت، دای باید درس ووایي که نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا اوس ترې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی وټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. دی تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویل، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل، هغه به هاپرین نه کوو او کوم درس هم نه وزه بیا به راته تکرارو، تیر درس به تکرارو، نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدای شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا یې زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینوم درس وایي، زه خپلم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم. یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري، چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. د غدري ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی. دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې IQ ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډاریږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو لوی ستونزه دا هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدیا ودونه کیږي. ولی ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژدا واده کیږي؟
د رسم رواج په حساب چې نن د جلی ساتنه مشکله ده. ورې کوله
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څنګه تنظیم کړي،
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپل خپل باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلي نه وي، دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یو سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي. خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي، او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم. په دې چې موږ یعنی اول خوب کوچنیوالی ورکو، دوام بل دې چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده که نه ده. یعنی دغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده. ورې کوله یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکي نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقومو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي. یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راولي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي، او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو، اقتصادي عامل ته یې ګوري. کورنۍ کله چې هم نفوس ډېرېږي، د دې دا مصارف ډېرېږي. نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد معصوم وایي د دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته په کوم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ماته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د ده بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېرېږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسې کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دی د هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی. نو دغه اړیکې بیا راپرې نخوه چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل. هملته بیا دوکان شروع کړو که نه، استادانو به ډېر تشویق کولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوا اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې د هغه توانایي د تحمل یې ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولای هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
بلکه د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وای کڅ هم اسلام دا وای چې هلک او انجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي، خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلی بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپل پخو ولاړ وي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو دروشیانو کې بیړه کوي کنه، یو نکاح د داغې له نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وای، د دې سره باید هغه عقلی بلوغ هم ولري، اغه عقل پوخ وی، اغه خپل خپل باندې ولاړ وی، د بلچا پوغو باندې آینده کې بار نیوی. حضرت علی رضی الله عنه چا پختنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته، اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، و یا ول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دین بیا کم ور ولا کسان نشي وتله. او دویمه خبره دار چې اغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو پغې کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
اروا پو محمد بشیر بهرامی وای کوم رضوانان د جنسي رابطې پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دوی د تیار وي ځکه خودی ل رواني او جسمي پلاوه هم تاوان کوي
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظ او هم د پیسلو هم د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی یعنی بعض ضعف سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت نه رسیدلی له هر لحاظ نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې د دوی ګډ ژوند ته ښه نه وي
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات ډیر غالب دي نظر دغه په عقل باندې نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلی نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ولري اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی هغه نه یې سنجولی نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي
قاری تورابی منګل وای ک چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوخه نه وي د کولای شي محاکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي
دغه مور پلار دغه په غیاب کې دغه په نشتون کې په یعنی دغه غوا کې اختیار نه وي په ور سره بل چاته ور کوي دا هم د اسلام نظر ډیر سخت ظلم ده او جفا ده ځکه چې هغه غټه شي د اغه خپل سرنويش او دغه طبيعت مطابق کاغنوي اغه کول شي چې دا نکاح لغوه کی او دغه نکاح د مور پلار په خوخه باندې کیږي نه ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دي نو کله چې یو انجلې یو الک نه قبلوي یا دغه د همسن نه وي یا دغه عمر مطابق نه وي یا پس د کړو کې دغه سره همزاج یا هم طبيعت نه وي نو دا په غي باندې زیاته دغه جلې کول شي چې اسلامي محکمه ته او قضا ته رجوع کی او خپل نکاح لغوه کی او د خپل طبيعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغه مطابق نکاح
درنو اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پات رسیږي تر بلې خبرونه ښه وخت ولري
آزادی ملما د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو د آزادی ملما د ځنګړې مرکه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د نن ځنګړې مرکه د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده او دای هم د شعر یو برخه وړای نشم توانې نه لرم خدایا ژوند بیخی لکډبره داسې درون دی نورې ستړی کړم مټی می خوګیږي ل افات د کشپا نسبه کیږي د مشکل ګړنګ په ځای باندې مزل کړم نه غورځېګم نه منزل تر رسیدل شته هر مخام او هر سحر می په دوزخ کې سوځېدلې وجود کومې خواته یوسم دنیا لویه ده خو زړه می پکې تنگ دی د رسې سره د غر سر تروانیم ژوند سکروټه دی سیزیمه غورځوم یې بختا جان دلسوس که څه هم پوره خوانځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شي او د شعر نمونه به هم واوري
سلامونه تکل صاحب سلامونه نیکی هیله احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته مینه بخت جان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی او په حال هم دلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي څنګه ژوند کوي کار کوي که نه کوي، یعنی دا د خپل ژوند د چشپې ورځې په څه تیروي په دې بابم راته وایست.
تکل صاحب، دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه، فلحال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغې وظیفه په مخته یوسي. نو دغه د ژوند کارونه دي، لږه لږه کله کله فارغ او کله کله د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي، او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت یې مخته یوسي او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شیرونه لیکي همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي، او که په اواره کې مو هم له چا سره د درس په وخت کې د ښوونځي په وخت کې آشنایی شوي وله کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه وه؟
نه نه، تکل صاحب، زه خو د غرونو علاقې یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی څه نه دي لوستلي، او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ راتګ نه وه، له مخته راهیسې، له ماشومتوبه راهیسې، نو د مشران شاعران به مې لوستل، کې هغې کتابونه به مې کتل، او بس دا مینه وه چې زه وخت دما ترسو شعر ولیکم. نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شعر ډګر ته راغلم، ترسو نن سبا ماته ګډ شعر لیکم، او په ښار کې مې د چا سره مخکې له مخکې داسې رابطه نه وه، اوس لږ لږ کم 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 از کم د مشرانو شاعرانو سره رسه درسه لرم.
د خپلو زده کړو په باب معلومات راکوي؟
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب. مونږ خو د غرونو کې راستر شو، دلته لیسی شته، مکتبونه شته، البته دا چې امنیت په ګډوډي وه په افغانستان کې له مخې نه مخکې نه، نو دلته داسې ښه استادان او ښه معلمان نه راتلل، هغه ښار کې وظیفه ښه بلله، او غره ته نه راتلل. بیا مو دومره ګزاره وکړله، تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله. په شاوخوا کې دا چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیمه چې زما تاریخ لیکلی وي، نو پښتنه مې هم کړې ده د دې په باره کې، خو 25 کاله شاوخوا به وي انشاءالله.
په راتلونکي کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته؟
تکل صاحب، هر وخت دا هڅه کوم د کتاب سره مې مینه ده، هر وخت مطالعه ډېره کوم، ډېر کوشش مې دی او ارمان مې دی تر څو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم. پنتون وایم، خو دلته اقتصاد وي، نور مشکل وي، نو ښار نه وي، د غرونو ژوند وي، نو ښار ته به ځې، هلته به سفر کوي، بیا د اقتصاد له نگاهه کمزورتیا وي. نو ډېر ارمان مو و د درس ویلو او په خپل مسلک کې او سر ته رسېدل. نو د پښتو ادبیت مضمون مې ډېر خوښېږي، د پوهنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیت شاګردان وي اکثر زه ورسره ناسته پاسته کوم، ډېر راته ګران وي. زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیت مې لوستلی وای، یا به ډب لوستلی وای، یا به بل داسې کومه پوهنځۍ لوستلی وای. نو خو بس د ژوند کارونه دي نیمګړی پاتې کېږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راته ولولئ چې اوریدونکي لومړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي، بیا به نورې خبرې هم کوو.
مننه. لومړی به غزل درته وړاندې کوم، رومانی غزل دی، خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. چې غزل دی: نو د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي، چې د غربت پوجل خانه کې باندې وان پاتې شي. د بازه خلکو بدلې دوته به حیران پاتې شي، چې د غربت پوجل خانه کې باندې وان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چا ارزان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چا ارزان پاتې شي. د رابطې پالل د دم سره بیخی آسان دی، د ټوپک مار سره با سره کم روان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. په دې دنیا د قیامت اندازا داسې کیږي چې یار د لاړ شي، ته یوازې په میدان پاتې شي. بهتره دادا چې په چا باندې وسا ونه کړې، بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. بهتره دا د چې پوچا باندې ویسا و نه کړي بهتره دا ده چې اواز د خپل ځان پاتې شي افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي افغانستان نور د جنگ په امان پاتې شي افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي چې د بندا په بندګۍ کې جنت او نغواړې دل سوز ادا سي دي زخ کې په ارمان پاتې شي مننه تکل
لتا سو ډیره زیاته مننه دل سوز صاحب څوک له کیږي چې شعر وایي
تکل صاحب دا د شعر د ګرته مې چر دنګلي دین په هیګي یاره 2000 سلم کال کې راغلم 2000 سلم کال په نو کې زه د شعر ډګرتا او البته په سکرین راخارا شوما لدې مخ کې ماته خپل شعر د معلومات نه راته کې دلدل ته اکثر د غرونو خلک یو کنه ډېر د غرونو خلک چې خوخیوي غنې ډېر خوښيږي کنه سندره ډېر خوښيږي البته سندره ډېر اوري بیا خو خوشوال ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري نو دلته مې داسې دا سو استاد نو استاد نو لاره لوتي خپل شعر مې ورته وړاندې کړه وای دا دره کړه وای به باور هم په ځان به باور هم بیا د 2000 سلم کال کې مې لاله مال ته د شاعرانو ډېر په نوم یو خبرونه و د اسمت 50 سره مې یو خبرونه وکړه نو هغه لمړی خبرونه مې و چې خلکو ډېر زیاته خوښه شوله ورسته بیا ګام په ګام د مخ کې لاړم نو خبرونه وي نو د سکرین پر اشاره غلم او خپل سیر باندې مې هم باور راغی چې نه سحال کو خوښ شولم
کله چې په ځان پوه شوې چې شیرونه ویلې شي یا مخپل ته په ځان سره وکتل او درته معلومه شو چې تاسو یو شاعر یاست او شیرونه ویلې شي دا امغه 2000 شلم کال وکړه هغه مخ کې په 13 کلونو کې هم تاسو سره دغه هیڅ و مګر ویلې مونږ
نه نه ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شعر نه وایم البته چې زه شاعر یم او شاعری لوی خبره ده نو د 2000 سلم کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څنګه سو از کم از کم شعر لیکلای شم او دا مې زړه ښه کو او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر وایم اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خبرونه کې ز شعر وړاندې کما او په ځان به باور او ما چې خلک به تو وي د شعر کې چې غرونو خلک یو د نه چې غلطي مې کړې وي ته شعر خود سه ما غنه دای دا څنګه چې د شعر به عزتي وکړم نو د 2000 سلم کې چې راغلم په ځان تنه څه باور حاصل کړم
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی
تکل صاحب زه په ماشم توپ کې به زمه تراولې خو د به زه شپون و ما نو بس ټول ورځ به مې په غرونو په دې شاعری کوله حالت ما مې کولې سندره به مې کولې پردې سندره به مې کولې دا به مزن سره کول نو اخري بیا ځ خپل د لګر تر اغلمه بیا په ځان خو شو ولما کلیوال بندرونو کې د کلیوالي و جری کې به و ما د مشم و ما بس خلکو کله کله به سندره خلکو تکول نو بس دا مینا وا چې خلکو لګ کلیواله په سندرو کې تشویق کړم او د شعر لیکلو کې بیا دمر ډیر د کلیوالو د چا سره مې دمر ډیر نه دی مې وړاندې کړه یا کلیوال ته یا چیرتا د شعر او سندرو کې به مې کلیواله بندرونو کې کله کله پاتې دلم
جمن ترنن ورځې پورې څومره شعرونه ک غزلونه دي ک نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي
نو دا نو ته هغه متکل سه پراته چې دا دې نه دایره تمنو څلور سوا پنځه سوا او د شیرونه او د نظم به ډیر لیکلای دی نظمونه مې دا څه ډیر نه دي لیکلي خو بیا او اته یا نه دا څه به نظم یې اکثر ډیر کار مې کړای دی د غزل په پورم کې مې ډیر کار کړای دی آزاد شعر مې یو دوه لیکلي دي څلور پنځه سوا د کم از کم شیرونه او صفه غزل به وي
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی
نا کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه چاپ کړي
نه نه کتاب تکل صاحب یاریګم داسې نه غلطي پکې وشي په راتلونکي کې مې کتاب ته داسې اراده نشته کتاب زر تر زره نه چاپ کوم او نه مې په زړه کې داسې اراده ورته شته تر څو په ځان ښه په باوري شم او په خپل شیخ ښه باوري شم نو هغه وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ یې کړم نه کړم به چاپ تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخ کې شعرونه چاپوم
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلي او لیکلي دي دا مو شاعرانو ته ورخودلی نورو ملګرو دوستانو ته یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شعرونو ورخودلی دي دغه نظر مو اخیستای
تکل صاحب دا چې زړه ډیر اکثر لره وسېګما بهار لره وسېګما د ډیر ارمان مې دای تاسو مصرانو شاعرانو سره کینم آل تصویر ورته وړاندې کوم بازه بازه ته اوس خو لږ اسانی شو سوشل میډیا فیسبوک شو نو د ډیرو نه نظر پکې اخله ما د مشرانو شاعرانو نه داس ډیر مشرانو نه مې نه دی اخستای ډیر اړیکا نه وسره لارم نو ډیر داد را کوي ملګری ډیر داد را کوي ژورنالستان شول دلته ادبي مسلین شول د ادبیاتو مسلین زای زای خلک ډیر دا درکای وی البته یو بل خبره چې رسنۍ ته راشم کله او په فیسبوک راشم چې سره خبرونه وکم نو اشیرونه ډیر ښه چلیږي
دل سوسب خوست ډیر ښه شاعران لري او یو لوی ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته په مختلفو ولسوالیو کې هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې د افغانستان ډیر مشهور شاعران هم په خوست کې شته لغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ
او خوست کې ډیر خولي خولي شاعران دی لوړ لوړ شاعران دی دا چې مونږ او الته یو ټولنه لرو خوست کې د استقلال ادبي ټولنه نوم یې دا یو ډیر مشاعره لري رښتیا کوم بار بار دلته ګروپونه لرو بار بار د مشاعره نه خبرې کوم نو د چې لری وی لخر لره او ما بل مې د مشاهرینا ډیر تللای نه يم د مشاهرې ته خو ځخ په ډیر زم نه بخي ډیر اناسته پسته مې نو دوه سره کړی یو ځل کاروان بابک ته تللای او ما د چې زوی بابک خطاب ورته کوم نو هغه سره مې ناسته پسته
مطلب تاسو پیر محمد کاروان دی
او ډیر مخاخه دا یو ځل مليدنه هم بختوري ما چې یو ځل مليدنه هم ورسره شوې ده
دل سوسه یو بل شعر مهم دا اوس راته وایاس چې اوریدونکې واوري بیا به خپل مرکې ته دوام ورکو
او تکل صاحب نظم دای د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو په کې واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي زمې تنګ دای دا دنیا کې ظلم ډېر دای په هر چا کې د نه پاک پړنګان او مات کړو بس د ژوند خوشي سهارا کې لالا هنده بدی او مونږ په خپل کې پردی او پردای جنگ مو دایره وړه خپل کالت ته لیوانی او هر طرف ته سروګمې دي د باروتو پرمانه دي کا جماعت ته کا مکتب دای لګې دلی پر مرمې دي د وحدت خبره نشته یو بل مکرکا کیږي د دخمن پولار رواني خل خپل مکرکا کیږي بس پردی ګل تا ګړډیږي دا بوکل او پوهیږي ځوان حسین د خوند د عذاب بارانواری کی ورور ولی د سر خړلای خوشالي د سر خړلای ورکوای اعتراف د ځوان بیخی د سر خړلای د پردیو غلامانی او د خپلو کی چورانی او تړیا مو خلق اخلي فرزانو کی ارزانیو ورور د ورور سره اپوزیت چې یو کاپیر بل مجاهد چې وطن د اشغال شوی بس په خله دا سوغار شي وطن څنګه مخ کې لار شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو په کې واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي ورور د ورور سره جهاد کلی ول وطن برباد برباد کلی جنگ خو ځکه نه ختميږي دا خمار کې امتداد کلی شنو پسلونه سوازیدل سپین مخونه سوازیدل هر یو رنگ پیکا پیکا د ټول رنگونه سوازیدلې ګلابونه متلاش ول خپل مشران را ته بالاش ول په اغیار باندې خرڅ کړو د چیروګ دی په سودا شول ګوانډیان را پورې خان دی پنجابیان را پورې خان دی وای څنګه خپانه شم غلامان را پورې خان دی نه په خپلو کې جوړې ګو د نفرت په بام زنګې ګو مس بس په دا بس چې دغه زمنګ خالوی د یو یو بورکېګو مونږ بایللای اتحاد د روان کړای مو جهاد د چې وطن باندې مایندای بس هغه سړی الحاد دی یو بل نه مراور یو کو جنگونو باندې سر یو ژوند به څنګه خایستا شي ژوند به سره کم سنگار شي وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې د یو پکې واکدار شي بیا د بل تر نه فرار شي دریم بای چې دا باندې دا تکل سه ورستای باندې جنگ پور کې سوازېدل دی جنگ لیکلی ورکېدل دی جنگ بدرنګ دی جنگ د ورکشا پوتیار کې اوسېدل دی جنگ وخصت ته یانډیوالا جنگ نفرت ته یانډیوالا جنگ ته جنگ کې اوسېدل دی قیامت ته یانډیوالا سوله امن رڼایي ده سوله امن خوشحالي ده سوله کر دی د ګلونو پرمختګ دی آبادی ده سوله کر دی د ګلونو پرمختګ دی آبادی ده جنگ سرتورې پښتنې کړې جنگ همبورې پښتنې کړې په پنجاب کې خیرات غواړي جنگ مجبورې پښتنې کړې چینارونه شهیدان شول سره ګلونه یتیمان شول د غربت په ګرمه ځمکه څه په یبلې پښې روان شول په هر کلی کې ماتم دی څه دوزخ دوزخ موسم دی څوک آرام نه دی سالاره د هر چا سترګو کې نم دی بس په ځان پورې حیران یو بس په ځان پورې حیران یو چرته یو زو چرته روان یو پښتانه یو ترهاګر یو پښتانه یو ترهاګر یو له هر خوا په مونږ گزار شي وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې دا یو پوکي واکدار شي بیا د بل تر نه فرار شي مننه تکل سي
لته سو ډیره زیاته مننه دل سو سپ قدر من اوریدونکو مونږ د خوست له شاعر بختاجان دلسوس سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې دلسوس صاحب ستاسو د اشارو مضمون عمدتاً تر ډیره کوم دی یعنی ډیر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسایل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې مو
او تکل سه ځان نه پوهیږم بس وکلا کلا چې شعر ته وخت پیدا کوم خپل شعرونه چې ګورم نو اکثر چې حالات څنګه سره کمی په هغه ډیر شعر لیکم مینه ته هم شعرونه لیکل د ځوانو شاعرۍ دا نو په وطن مې هم شعرونه لیکلي دي وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالات هم مجبور یم
مخکنی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شعرونه لوست دي دلسو صاحب په وګه هم لیدل دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینا ده هم په یو ډول سره مو سیاست ته یو اشاره درلوده د ډیر د هواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې تاسو او که بس راضی په شعر کې
نو د چې هواد خو تکل سه خپل په هیګه کنا چې د سل کال زمون چې تمره عمر دای په جنگ کې مو عمر تیر شو په 14 کې مو عمر تیر شو تر اوسه هم خلک د غربت سره لاس او ګروان وي او بعض خلکو نه ګلی خام خاپو کیږي نو مجبور یم چې او په شعر او غزل کې هغه ټکو ته اشاره وکړم البته که زه ډیر وغواړم چې باید نه وکړم نه رانا کیږي د زر رښتیا درته وایم چې مجبور می کی خپل احساس سات می مجبور کی چې ترسو یا نظم او یا شعر د وطن په حالات ولیکم که زه بار بار وایم چې ترسو حالات ترنګلی دی باید سیاسي شعرونو نه البته د ډیر مخ کې نه د اوس وخت کې نه لمستر له مخ کې نه د لاس کلا ترسو د سیاسي شعرونو نه ډاډ وکم البته مشرانو هم وایلی دی بار بار د تیرته مشاعره او حالت می یو نظم وایلای ونو لکسیاسی و بیا مشرانو هم وایل زما هم په ځان ډیر تمرکز وی چې ترسو سیاسی شعرونو نه ډاډ وکم خو احساس مې نه پرېږدي ترسو په وطن نظم یا شعر ولیکم
شعر په خپل در باندې راځي او ک فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي
نو په کانیت و کلا کلا نیت چې وکړم چې زه شعر لیکم او نکېږي انیت مې رنگ شي او شعر ته جوړ چې جوړ نه و ما او بس زه شعر نه شم لیکلا خاطرې ته نه وي نو کلا کلا مې تکل څه به هیڅ نیت نه وینو شاعری راوړیږي خپل خله تر وریږي غزل را نولې کل بس خبر را نه غزل شي زما څه شعرونه زه ځان ته شعر نه وایم خو البته چې په اصطلاح چې د ما د ګډ بیتونه ولیکم.
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دل سو صاحب د اوسنیو د پخوانیو کلاسیکو شاعرانو؟
هو هو ما باندې بار بار دا خبره کوم ما باندې اکثر د پیر محمد کروان سرونه ډیر اثر کی هغه ډیر ګورما د کوز پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولما نور شاعران دي دل زمون خوش کې هم تکړه تکړه ځوان شاعران دي ټول ولما البته څوک ته خسر لیکي ټول تزه احترام لرم مینا ورسره لرم خو ډیر اثر تیر باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کروان ده.
ل پیر محمد کاروان او ممتاز اورگزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولای تر ډیره د چا
ولولم ی ډیر شاعران ولما ممتاز هم ولما او مخکمه دانش صاحب هم ولستلو او د پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم ولما د ټول ولما ته هر څوک شعر لیکي البته که ځوان شاعر وي نو سپیر کن به شعر ګورم.
ډیره زیاته مننه بخته جان دلسوز د خوست ځوان شاعر. که تاسو نور څه دی ویلو لری خو وی وایي هم دا اوس وخت دی که نور د څه ویلو نه لری نو په پای کې به یو بل شعر هم تاسو وورو.
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کما کستا اجازه وي.
مهرباني ارشاد.
تکل صاحب غزل نه یو ته غزل نه مخکې به درې بیتونه وایم چې له هر څه نه بهتری دي کومه لګیا يم د خدای سره خبرې دي کومه لګیا يم مرغه يم د ژوند زله کې ورور را لویګم د مرګ په لور وزرې دي کومه لګیا يم یو بل بیت هم دی چې دردونه مې راويشتلې بل درک نه وي مرشدا په نیمه شپه سندرې دي کومه لګیا يم او غزل دای کی زړه کې در تسوال دې بربادای کوي توبه خدایا تش پخلو خبرې دې ورورای کوي توبه خدایا زړه کې در تسوال دې بربادای کوي توبه خدایا تش پخلو خبرې دې ورورای کوي توبه خدایا ورکه کړه د مخی ټول د دې دور ملګری دې مخ مخ تمثيل و دې دوستۍ توبه خدایا ورکه کړه دو مخی ټول د دې د ورملګری دی مخه مختم سیل به د دوستۍ کوي توبه خدایا خلبې د بل پوین وسراوی لوی غصب بوي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا خلبې د بل پوین وسراوی لوی غصب بوي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا او څنګه د مور پوشان وطن باندې سودا وکړه او څنګه دومره مینا پروپۍ کوي توبه خدایا مریم د پخو د لاسوم دم خاتلای دای تکا پر نزونه په بالای کوي توبه خدایا مریم د پخو د لاسوم دم خاتلای دای او تکا پر نزونه په بالای کوي توبه خدایا ستا کو ته تا تک د بخت جان دل سوز نور تمانا منډه د وبړن کړن پوزای کوي توبه خدایا وننه تکل سه.
د خوست ځوان شاعر بخت جان دل سوز لتا سو ډیره زیاته مننه چي د ازادې ملما په دې پروګرام کې ملما شوي. د خوست ل ځوان شاعر بخت جان دل سوز سره مو د ازادې رادیو ځنګړې مرکه اوریده. تر بیا ز احمد تکل خدای پمنې در سره کوم د خدای خدي وي.
Wow, ra la la انسان تبور رسم